وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. درنو دوستانو ستړي مشي په دې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلې دي. راپورونه وایي چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د دریم ځل لپاره په ترکیه کې ناسته شوي. دا او یو شمیر نور مهم کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو د دې خبري مجلې پیل خبرونه کوي چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. اجرائیه رئیس وایي چې اړتیا ده په ځینو ولایتونو کې پوځي عملیات شدید سي. د ایران د قضایه قوې ویاند وایي چې 400 کسان په حکومت ضد اعتراضونو کې د برخه اخیستو په تور نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د حکومت یوې بابري سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیئت د حکومت د مشرتابه تر څنګ له ځینو سیاسي مشرانو سره هم کتلی دي. بلخو د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي نن په عمومي غونډه کې د دغه هیئت د سفر په تړاو وویل:
د افغانستان خلک نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هیله مند يم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا ستونزه او مشکل ریشه یې حل کړي.
ویل کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هیئت مشري په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف کوي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي نیکی هیلی په ګډون یې 15 تنه په ترکیب کې شامل دي. د افغان حکومت او طالبانو استازو د دریم وار لپاره په ترکیه کې په خپلو کې خبرې کړې دي. د دغې غونډې په اړه هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسیدلې په کې لیدل کېږي چې د افغان حکومت په استازیتوب د ولسمشر سلاکاران بصیر عباس او همایون جریر د طالبانو له څلورو استازو سره خبرې کوي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په ویډیو کې موجوده څلور کسان د طالبانو د حقانی شبکې او کوټې شورا په استازیتوب د افغان حکومت له استازو سره خبرې کوي. دغو کسانو یو اعلامیه هم خپره کړې چې په کې د خبرو د پرمختګ او هیله مندۍ خبره سوې ده. تر اوسه د دې ویډیو په اړه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو پرون په حزب اسلامي کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی په منځګړیتوب په ترکیه کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سوې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي اړتیا ده چې په ځینو ولایتونو کې پوځي عملیات شدید سي. عبدالله عبدالله دا خبره نن مازدیګر په سپیدر مڼې کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره په کتنې کې وکړه. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان نیکلسن د دې کتنې پر مهال د افغانستان په زیانمنونکو سیمو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو په وړاندې د پوځي عملیاتو خبره وکړه. ویل چې تیرو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او اغیزناک تمام سوي دي. د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه اداره د ایران د اټومي موافقې په کمزوري کولو کې ناکام سوي دي. حسن روحاني د تهران او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره دغه سوي تړون د ایران لپاره یو اوږدمهالي بریا وبلله. ښاغلی روحاني نن په یو وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېده وویل:
څو ورځې مخکې امریکایانو غوښتل په اټومي تړون کې له خپل نړیوال تعهد څخه سرغړونه وکړي، خو موږ په دغه تړون کې داسې بریاوې ترلاسه کړې چې هیڅکله به له منځه ولاړې نه شي.
تهران په 2015 میلادي کال کې دغه تړون له شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره جمعه وویل په دغه تړون کې اروپایي لاسلیک کوونکو که وحشتناکې نیمګړتیاوې حل نه کړي امریکا به له دغه تړون څخه ووځي. بلخو د ایران قضایه قوې نن وویل چې 400 کسان په حکومت ضد اعتراضونو کې د برخه اخیستو په تور چې نیول سوي لا هم په توقیف کې دي. په ایران کې دغه مظاهرې د دسمبر میاشتې پر 28 پیل سوې وې. د قضایه قوې ویان غلام حسین محسنی اجایی وویل چې له دې ډلې 55 کسان په تهران کې ساتل کېدل. اجایی زیاته کړه نن او پرون د ځینو توقیف سوو کسانو تر خوشي کېدو وروسته دا په توقیف کې د پاتې کسانو شمېر دی. خو تر دې مخکې د ایران یوه اصلاح پلوه وکیل محمود صادقي ویلې وه چې د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 3500 کسان نیول سوي دي. دغه مظاهرې د بیو د لوړېدو او د اداري فساد په اعتراض پیل سوې وې، خو ځینو مظاهرهچنو د اعتراضونو پر مهال په ایران کې د اخوندي رژیم د نسکورېدو غوښتنه کوله. او په مصر کې چرواکي وی وسلولو کسانو د سینا ټپ وزمی په ناکراره سیمه کې یو ایسوی په ډزو وژلې ده. دغه حمله چې د دریو مخپټو کسانو لخوا تیر شپنه وخت د شمالي سینا په مرکز الاوریش کې سوی، تر اوسه چا مسولیت نه دی منلی. خو د مصر امنیتي چرواکو ویلي له نښو نښانو داسې ښکاري چې دغه حمله دې د داعش ډلې افراطي وسلولو کړې وي. داعش ډلې وخت نا وخت مصر پر عیسوي اقلیت حملې کړې چې د 2018 کال د دسمبر میاشتې راهیسې یې په بمي او وسلولو حملو کې د دوی تر سلو زیات غړي وژلي دي.
د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.90 اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له یو شمیر لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلې دي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي د امنیت شورا د پلاوی د سفر په اړه بیلابیل نظریات لري.
هیلمند یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپرو کې یو ځای وسی.
د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وو. په همدې اړه به یو سیاسي کارپوه سره هم خبرې ولرو. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو په ترکیه کې د دریم ځل لپاره ناسته کړې ده او د جمعیت ګوند رهبری شورا یو غړی وایي له ارګ سره خبرې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. او په بهرنۍ مسایلو کې به ووري چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پرلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. یو شمیر نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلې دي. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي وایي یاد پلاوی د افغانستان د عمومي وضعیت د ارزونې په هدف کابل ته راغلی دی. د ملي شورا ځینې غړي بیا دغه پلاوی راتګ ګټور خو ځینې نور بیا ورته خوشبینه نه دي. نور حالي حدیث پردیس راکوي.
کابل د جدي امنیتي تدابیر لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوړپوړي پلاوی کوربه دی. په افغان حکومت کې باوري سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امنیت شورا پلاوی د حکومت د مشرتابه سربیره له یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم کتلی دي. سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د راتګ هدف د می وضعیت ارزونه ده. د سرچینې د معلوماتو لمخې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د اداري فساد له منځه وړل اقتصادي وده او راتلونکي انتخابات هغه لوی موضوعات و چې د پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ پرې بحث وشو. کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی مشري په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف کوي او په ملګرو ملتونو کې د امریکې د استازي نیکیلی په ګډون 15 تنه په ترکیب کې شامل دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوی د راتګ لپاره جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. خو دغه پلاوی د راتګ په اړه د ملي شورا د غړو لیدلوري متفاوت دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې افغانستان ته د دغه پلاوی راتګ ګټور وباله. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي:
د افغانستان خلک نور د دې جګړې د دوام نه خسته سي دي. هیلمند یم چې دا پلاوی د افغانستان د خلکو سره د تروریزم په ځپلو کې یو ځای وسی او دا ستونزه او مشکل ریښې حل کړي.
خو د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوس وایي د پلاوی راتګ به هله ګټور تمام شي چې د خلکو په ورځني ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا به د مرغلۍ وازې دي امنیت شورا هیئت، بلکې د نورو نهادونه ارګانونه ملي او بین المللي او سیمه ییزه چې په افغانستان کې په دا 15 کاله 14 کاله راغلی دي، دوی راپورونه ورکړی دي، اما هیڅ عملي پایلی د افغانستان د ولس لپاره نه درلود.
د ښاغلي بشردوس په خبره نړیواله ټولنه په افغانستان کې د وضعیت د خوالي لپاره ډیر څه کولی شي، خو په دې شرط چې افغان سیاسیون تر شخصي ګټو ملي هغو ته لومړیتوب ورکړي او د نړیوالو له همکاریو ښه ګټه پورته کړي. دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی به په نورو کومو موضوعاتو له چا سره خبرې وکړي، هغه څه دي چې په دې اړه به د حکومتي چارواکو ویندوانو تر څرګندونو وروسته معلوم شي.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري و امریدل چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د ولسمشر په ګډون ل لوړ پوړو افغان چارواکو سره لیدلې دي. په همدې اړه د نړیوالو چارو له کارپو سید انتظار خادم سره هم غږیږو. خادم صاحب را سره هم دا اوس د ټلیفون په لیکه دی. خادم صاحب، که زموږ غږاوري، ستاسو په نظر باندې د دغه پلاوی راتګ افغانستان ته څومره یو مهم اقدام دی؟
ګورې، افغانستان اوس په نړیوالتوب کې ژوند کوي او ملګری ملتونو چې 1950 کال کې رامنځته شو، دلیل همدا و چې هېوادونه سره نږدې کې بیا دغسې نړیوالې جګړې د هغوی مخه ونیسي. په افغانستان کې اوسنی حالت کړکېچن دی. په سیمه کې د هغوی سیاستونه افغانستان په وړاندې باندې یو پیچلي حالت تکلیف دی. نړیوال ژوند تر ډېره حده پورې په قصدي او غیر قصدي تصمیمونو کې ناکام راغلي دي، او د دې ټولو تاثیر تم غړي نو د افغانستان پر حکومت او د افغانستان پر خلکو باندې دی. د باور لرم چې دغه سي تګ راتګونه کې دي چې اصلا د افغانستان هغه هنګاینی حقایق نړیوال ټولنې ته ښکاره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته کوم اساس چې هغه دی، یو تر ټولو مهم او اساسي هدف هم همدا چې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې تعهد یو ځل بیا تازه کړي، او هغه ستونزې او خنډونه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې باندې دي دا هغه حقیقي تصویر واخلي. ځکه نړیوال ټولنه، امریکا او ملګري ملتونه له افغانستان نه زرګونه کیلومتره لرې پراته دي. بهتره خبره دا ده چې دوی راشي او په افغانستان کې حالت وګوري.
خادم صاحب، بالکل، که هم رسنۍ ته د دې د پلاوی دراتګ د سفر جزئیات ډیر نه دی په ډاګه شوی، خو یوې سرچینې آزاد د رادیو ته ویلي دي چې د غپلاوی د غپلاوی په افغانستان د عمومي وضعیت ارزونه وکي. ستاسو په نظر باندې په دې برخه کې دوی رښتیا هم سکولی شي؟
په 1981 نمبر فرمان باندې ایساف په 2003 کال کې راجو شو. له هغه وخت نه ریوال ټولنه او خاص د امنیت شورا د افغانستان په قضیه کې دخیل و. متاسفانه چې دوی د ژمي پر خوب باندې ویده پاتې شو. افغانستان حالت تر دې حده پورې پیچلی شو، دونه کړکېچن شو چې بیا یې نو حل ډېر ستونزمن دی. زه باور لرم چې که دغه خلکو یا د امنیت شورا دغه استازو وا د مخ د افغانستان قضیه خپله قضیه ګڼلی وي، او په افغانستان کې د سولې او ثبات راتګ خپل اساسي او حتمي دنده ګڼلی وي، نن به دا حالت نه وي. دغه په ملګرو ملتونو د امنیت شورا د حالت په جنوبي افریقا کې، همدارنګه په لیبیا کې، په لایبیریا کې او د دنیا په نورو هېوادونو کې ناکام ثابت شوی دی. د فکر کوم چې افغانستان اوس یو هغه مثال دی چې دلته ناکامي اصلا د دوی د ناکامۍ په معنا باندې ده. ډېر زیات امید نشم درلودلی، ځکه زما په یادېږي چې نیکولس هیسم به ویل چې د افغانستان په حکومتي پروسو کې علما اهم ارزښت لري. یوناما وایي چې دلته تقریبا 650 د پوری تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي. کله چې دا خبر نیکولس هیسم کوي، یوناما کوي، نو یو رسنیز ادارې او همدارنګه د خادم او دغه استازو ترمنځ فرق دی، هیڅ فرق نه. کله چې موږ د ملګرو ملتونو د چتر خبره کوو، کله چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وجود خبره کوو، اصلا په دنیا کې د یو متصور نظم خبره کوو. که چېرته د دوی په وجود کې د افغانستان نظم او نسق رامنځته نه شي، په کوم چې د سیاست معنا نه دی او ځاځي او هیري کوي.
خادم صاحب، یو څه چې د دې پلاوی درتک نه وړاندې ویل کېدل چې افغان حکومت به دغه پلاوی ته د سیمې د هیوادونو د لاسوهنو په اړه اسناد وړاندې کی، فکر کوي چې افغان حکومت او موجوده دزګه به دوی ته د سیمې د هیوادونو د لاسوهنو په اړه قناعت ورکړي شي؟
اول دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید دومره خوب ونه وي چې د افغانستان له قضیه خبر نه وي. دوی باید خبر وي. که خبر نه وي نو په خپل ذات کې اصلا دا د ستونزې هغه اساسي جوړه ده. دما اساسي مسله دا ده چې تر اوسه پورې باید افغانستان حکومت او زمونږ استازي په ملګرو ملتونو کې او په واشنگټن کې زمونږ استازي باید دا خبره ثابت کړي وي چې زمونږ حقیقي تصویر دوی ته وړاندې شوی وي. کله چې موږ د سیمې د هیوادونو د پیچلي سیاست خبره کوو، نو اصلا دا قضیه چې په تیرو شپږ کلونو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکا لخوا حل لاجې شوې ده. بهتره خبره دا ده چې اوس نو دغه ملګرو ملتونو دغه استازي او د افغانستان حکومت دې توافق ته ورسیږي چې د افغانستان معضله حتمي ده چې باید حل شي. دلته باید نو د ماده مخدر، دلته د سولې او ثبات، دلته د جګړې د اقتصادي پیاوړتیا او د ولسونو د حکومت ترمنځ د اړیکو د دوستون مسله حتمي ده. دا هغه اساسي مسایل دي چې نړیوال
ډیره زیاته مننه خادم صاحب. درنو دوستانو، انتظار خادمو.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم یو بل مسله، د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ د دریم ځل لپاره په ترکیه کې ناسته شوی. د دغه ناستې په اړه هغه ویډیو چې ازادي راډیو تر رسیدلې پکې لیدل کېږي چې د افغان حکومت په استازیتوب د ولسمشر سلاکاران بصیر عباس او همایون جریر له سلورو طالبانو سره لیدل کېږي چې خبرې اترې کوي. زموږ همکار حدیث پردیس دغه ویډیو هم لیدلې ده او په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. پردیس صاحب، کوریدونکو ته دغه ناستې په اړه کوم جزئیات تاسو سره دي هغه ورسره شریک
کړئ. بلې کرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسیدلې ده په هغه ویډیو کې څلور کس لیدل کېږي چې د یوې سرچینې په خبره دا د کوټې شورا د حقانی شبکې په استازیتوب د افغان حکومت له استازو چې په ویډیو کې دوه کسه چې عباس بصیر عباس او همایون جریر چې د ولسمشر سلاکاران دي، دغه سرچینه وایي چې دوی د افغان حکومت په استازیتوب له دغو پنځو تنو سره چې څلوري په ویډیو کې لیدل کېږي او یو تن نشته، له دوی سره د سولې په اړه د درې مناسبه ده چې په ترکیه کې کوي. همدغه کسانو همداراز اعلامیه هم خبره کړې ده، هغه اعلامیه هم ازادي راډیو ته رسېدلې. په اعلامیه کې دوی ویلي چې په دغه خبرو کې پرمختګ شوی ده د سولې پر رابطه باندې، او هیله مند دي چې ډیر ژر به دغه خبرو په نتیجه کې چې کوم پرمختګونه شوي دي هغه له افغان ولس سره شریکي کی. همایون جریر د ولسمشر سلاکار هم دی او همدارس د حزب اسلامي غړی، او بصیر عباس د سولې د عالی شورا د مشر د کریم خلیلی د هغه د ګوند استاذ هم دی.
پر دې تاسو د حزب اسلامي خبره وکړه، لدی وړاندې ویل شوی دی چې حزب اسلامي په منځګړتوب باندې به د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترو لړۍ روان ده. دمدې خبرو اترو د لړۍ یو برخه ده.
قسم د سرچینی په وضاحت په دې رابطه باندې معلومات ورنکړل چې د غنن نن نه ناستم د حزب اسلامي په وساتت یا په هڅو جوړه شوې ده. ما تیر ورځ د حزب اسلامي کې یوې سرچینی ازادي رادیو سره خبرو کې د خبره کړې و چې په ترکیه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د حزب اسلامي په وساتت مخ ته وړل کیږي، او دا چې نتایج به څه وي په دې اړه به ډیر ژر لولو سره معلومات هم شي.
ډیر زیاته مننه. پر دې سب درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ دریم ځل لپاره په ترکیه کې ناسته شوې ده. بل خو د سولې او د دیموکراسي لپاره د برابرۍ ادارې د یک شنبه پورس په کابل کې د هغه شبکې د لسراوډونو ل رسنیو سره شریک کړي کوم چې یادی ادارې ل خپل همکار پاکستانی بنسټ سره یو ځای په افغانستان او پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د خزو د حقونو د فعالینو د نظرونو د تبادلې په اړه جوړه کړې و. په ورته وخت کې دغه شبکې یو شمېر غړي وایي افراطیت د دواړو هیوادونو یعنی افغانستان او پاکستان د خزو د ژوند په بیلابیلو اړخونو ژور اغیز کړی دی. اجمل تورمان په اړه نور معلومات راکوي.
د سولې او دموکراسۍ لپاره د برابرۍ د ادارې مسولین د هغې شبکې لاسته‌راوړنې د پام وړ ګڼي کوم چې د یادې ادارې او همکار پاکستانی بنسټ با خبرې نجونې لخوا په افغانستان او پاکستان کې د افراطیت په اړه د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو د فعالینو د نظرونو د تبادلې په هدف جوړه شوې وه. د دغه ادارې د خبرونو د برخې مسؤلې فروزان رسولي د یک شنبه پورس په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل د یادې شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د پام وړ هڅې کړې دي.
د دې شبکې هدف د پاکستان او افغانستان د ښځو ترمنځ تبادلې ته وده ورکول و، د افراطیت له منځه وړل و، او همدارډول د دې دوو هیوادو ترمنځ د سولې راوستل و. د نوموړي شبکې غړو خپل هدف ته د رسیدو لپاره د ستایلو وړ فعالیتونه سرته رسولي.
اغلی رسولي وویل دغه شبکې په افغان او پاکستانی میرمنو د افراطیت اغیز او په دې اړه پوښتنو ته د دوی د ځوابونو په نوم یو سروي هم ترسره کړي چې په کتابي بڼه به چاپ او تر خلکو ورسیږي، او په خبرې په دې اړه په یوې پالیسۍ هم کار شوی دی. نوموړي وویل د شبکې غړو میرمنو دغه شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په هدف هم دوه بحثونه کړي دي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې یادې شبکې خپل کار د 2018 میلادي کال د جنوري په میاشت کې پیل کړی و چې د 2018 میلادي کال په دسمبر میاشت کې بشپړ شو. د دغه شبکې یوې پاکستانی غړي سمینه حفیظي دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل افراطیت د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان د ښځو د ژوند په بیلابیلو اړخونو اغیز کړی دی.
د دې چې د زنانو په ژوند باندې برای راست او انډایرکټ
د دې ډیر زیات بد اثرات دي. دا غي په اقتصادي سیاسي حقوقو باندې کم بد اثرات دي موږ هغه مخې ته راوس.
په شبکه کې ګډون کوونکو د دواړو هیوادونو د خزو د حقونو فعالینو اله خود چې شوی هڅه بریالي او په یادو برخو په ځنګړي ډول د دواړو هیوادونو د خزو د ژوند په بیلا بیل برخو د افراطیت د اغیز د راکمولو په برخه کې ماسره تمام شي.
د اجمل تورمان راپور ته غوږوي. د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا غړی محمد اسماعیل خان وای د بلخ د پخوانی ولایت محمد نور پر سر د دغه غوند او حکومت ترمنځ ل خبرو دواړه لوري نه خوخو چې اوس په ټپه درېدلې دي. د یک شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل د نارضګۍ لامل دا دی چې حکومت د جمعیت طرحه نه ده منلې او جمعیت اسلامي هم د بلخ د والی په توګه د محمد نور پر پاتې کېدو ټینګار لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د جمعیت اسلامي ګوند مسولین وایي د بلخ د پخواني ولی عطا محمد نور پر سر له حکومت سره د دوی خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د دغه ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل جمعیت اسلامي د اختلافونو د حل په خاطر حکومت ته یو اومدیز طرحه وړاندې کړي چې حکومت تر اوسه نه ده منلې. دای که څه هم د دغې طرحې په اړه ډیر څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د بلخ د والی په توګه د ښاغلي نور پاتې کېدل او د ملي وحدت حکومت د سیاسي هوکړه لیک عملي کول پکې دوه مهمې غوښتنې دي. محمد اسماعیل خان وایي دواړه دوری لتر سره شوی خبرو خوښ نه دي نو ځکه اوس په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه طرحه چې مخکې ورکړل شوی په اړه یې دواړه لوري له خبرو تقریبا راضي نه دي او په ټپه درېدلې. خو نوموړی وایي په خبرو کې رامنځته شوی دا حالت د خبرو د پای په معنی هم نه دی. دی وایي تر اوسه دواړه لوري په خپل وړاندیزونو ټینګار کوي د حکومت ټینګار بلخ ته د نوی والی انجینر محمد داود په معرفي کې دوه دی. د جمعیت ګوند مشرتابه شورا دی غړي لدی وړاندې هم ویلی او باور نه لري چې د جمعیت اسلامي ګوند دا تر هدي د حکومت لخوا ومنل شي نو زکات محمد نور ممکن د والی په توګه په خپل ځای پاتې شي. د ولسمشر لخوا د محمد نور د استعفا تر منل کېدو وروسته ښاغلي نور تیرونی په بلخ کې یوې غونډې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې له حکومت سره د جمعیت ګوند خبرې پیل شوي او که دا خبرې نتیجه ورنه کړي بعد والی په توګه په خپل ځای پاتې شي. خو په حکومت کې ځینو باوري سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د جمعیت ګوند یو سرچینې بیا د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل د دواړو لورو ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د خبرو و پړاو تر سره شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د بلخ د نوی والی وان رحمت الله فطرت هم تاییدوي چې د حکومت او جمعیت ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. دی وایي هغه اقدامات چې حکومت د منازعاتو او ستونزو د حل په خاطر لرل فکر کوم په ټپه ولاړ دي. تر اوسه د حکومت بله پرېکړه نه ده روښانه چې څه تصمیم به ونیول شي او څه پلان لري. ښاغلی فطرت وایي نوی والی انجینر محمد داود بلخ ته د تګ لپاره په خبرو کې د رامنځته شویو ستونزو هواري ته په تمه دی. له دې سره سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده ویلي د عطا محمد نور لاسلیک نور دوی ته د اعتبار وړ نه دی او هغه اسناد چې د ښاغلي نور لاسلیک پرې وي په اړه اجراءات نه کیږي.
درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. یوسف زدرانو چې د جمعیت اسلامي او حکومت ترمنځ د پیل شویو خبرو له وروستیو جزئیاتو یې خبرولی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ټاکل شوی چې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر او یو شمیر نورو بهرنیو بنسټونو لاستازو جوړي او پلاوی د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه د خبرو په هدف اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده تمدید شي. رحمت افغانی په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره غیر رسمي خبرې سوي او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو هڅې هم روانې دي. د دغه وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یک شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې نیټه تر یو بل کال پورې هم تمدید شي. ښاغلی میاخیل وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د نیټې د تمدیدولو په تړاو د یو ان ایس سی آر او یو شمیر نورو بهرنیو بنسټونو له استازو جوړ یو پلاوی اسلام آباد ته ولاړ سي.
قرار است یک هیئت متشکل از
هغوی تاکل سوی چې د یو ان سی آر په ګډون د یو شمیر بهرنیو بنسټونو له استازو جوړ یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو په تړاو د هغوی د وروستۍ پریکړې په اړه خبرې وکړي. هڅې روانې دي چې پاکستان په خپله په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. اوس مهال 1.4 میلیونه رجستر شوي افغان کډوال په پاکستان کې اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د دوی د قانوني اوسېدو موده د 2018 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې په 1 نیټه پای ته ورسېده. د پاکستان کابینې د جنوري په 5 نیټه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې په ختمېدو سره خپل هیواد ته ستانه سي. تر هغې راوروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وویل چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره لازم چمتووالی ولري.
اوس هم یو ولایتي مسله د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې په خزو د تاوتریخوالي د راکمولو او خزو ته د سانتیاو برابرولو په منظور کمیسیونونه جوړ شوي. د دغه کمیسیونونو مشري به ولسوالان کوي. نور حالي لسیمې روحلان وری راکوي.
په نورستان کې د خزو چار رئیس میرمن زاهدی فیضان ازادي راډیو ته وویل د یاد ولایت څو ولسوالیو ته سفرونه ترلودل. هلته د خزو د حقوقو پاړه ورکشاپونه جوړ کړل چې پکې دینی عالمانو، مدني فعالانو، قومي مشرانو، میرمنو او حکومتي مسولینو برخه درلوده. میرمن فیضان ویل د دې لپاره چې په خزو د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي په هر ولسوالۍ کې یو یو کمیسون جوړ کړ چې د یاد کمیسون غړي به هر میاشت یو غونډه کوي، ستونزې به په ګوتو کوي او ورته به د حل لارې چارې لټوي.
کمیسون جوړولو سره به اګاهي عامه به وشي او تر څو هغه مؤسسات او دونران چې کار کوي اقتصادي برنامې به جوړیږي، نو دا به ډیر ښه چې هر میاشت کې د خویندو ستونزو په برخه کې خبرې وشي او بیرته هغه اجنډا کې نیول شوي موضوعات پیاده شي.
هغې وویل د همدې کمیسیونونو له لارې دوی کولی شي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي او په دې برخه کې عامه پوهونه زیاته کړي. نورستاني میرمنې د جوړو شوو کمیسیونونو څخه خوښې دي او هیله لري چې له شاقه کارونو او زور زیاتي به خلاص شي. نادیه وایي
کومنګ امغه شان کوم کمیسیون له جوړ کو دي چې د خلکو مشلات را کول شي او خپل حقوق یې جندل شي. کو دي تا کوم پروژې د پروژې راشي چې د قانون باسي یا دغه دی به دي دغه نه وبچ لکه شاقه او کارونه مې وبچي.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې میرمنې په کورونو کې د کار کولو ترڅنګ لغرونو خص او څارویو ته واخر اوړل، د پټیو کرکیله، ژرنده او نور شاقه کارونه ورپغاړه دي. خو تر دې دمه د دوی د دغو ستونزو د راکمولو لپاره وزارتونو او نړیوالو مرستندوی ادارو کوم ځانګړی پام نه دی کړی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پریکړه کړې چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. په دې انتخاباتو کې به د سیال پخوانی صدر اعظم او اوسنی مرستیال ولسمشر نوري الملکی وي. عبادی او ملکی دواړه د دعوت ګوند غړي دي چې د جلای تلفونو لخوا به په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي. د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12مه ټاکل شوې ده، خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي. ښاغلی عبادی نن وویل دای به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو ساحوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظم مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دې دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د فشارونو په نتیجه کې د خپل دندې پریښودو ته اړ شو. العبادی او المالکی دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی، خو څارونکي وایي چې العبادی د المالکی په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په 4 کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال المالکی پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا په ځان کاندید کړي. ملکی اوس مهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دند لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پریکړه کړې چې پر روانو